به میزبانی نوری و سنوری میشنوین. نوری صاحب، مایک به شما تسلیم میکنم و شما را باز هم خوش آمدید میگم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. قدر منو اوریدون کده ازادی رادیو خبرونه ده افغانستان په وخت ما خام تر و بجو دوام لري. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2024 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هومره مرسته چې نن کوي ونه کړي. په دې سربیره دغه راز په خپرونه کې دا هم اورئ چې د پاکستان د پرنویو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن سهار په یوې انتحاري حمله کې څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اور بند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قمندان وان حشمت استانګزي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاری قطار نیروهای امنیت ملی را در ساحه باغ داوود.
نن سهار شاوخوا 15 بجې یو انتحاري د کابل د 15 حوزې اړوند باغ داوود په سیمه کې د امنیت د ملي امنیت د ځواکونو یو کتار په نښه کړ چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې موږ ته رسېدلي په دې پېښه کې 54 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې په پکتیا ولایت په سفر کې وکړي او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
خغلی بهرامی اونه ویل چه اور بند دقیقا چه وقت اعلانیږي؟ خو د لوی اختر پر رسیدو سره بیا لکه د مخکینی کم کې اختر په څیر د اور بند خبره توده شوې ده. پکتیا ته له خغلی بهرامی سره په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګرتیا کوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. د بادغیس والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس د ترکمنستان د 16 میګا واټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سب سټېشن د جوړولو کار په 2012 میلادي کال کې پیل شوی و او ټاکل شوی و چې په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو د امنیتي ستونزو کابل کار څو کاله وزنډې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز او ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویترز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 222 څوکیو څخه چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي 133 څوکۍ خپلې کړي دي. ده مسلم لیک نون گونچ مشری اوس ده نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیرش په مخ کې اعلان وکړ چې دغه انتخابات نتیجه به ونمني زکه په هوا کې د په وینا پراخه درغلی شوه ده د راپورونو لمخې د نواز شریف نون ګوند لمړنۍ او نتیجو پر اساس د پارلمان شپږ شپږ څوکۍ او پیپلز ګوند هم ودیش څوکۍ ګټلې دي د پاکستان مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی درې سوه دوه څلوېښت څوکۍ لري چې شپېته یې د ښځو او لس د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شویده. د ترکیه پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. په ترکیه کې اضطراری حالت چې په 2018 میلادي کال کې تر ناکام کودتا وروسته اعلان شوی و تېره اونۍ پای ته ورسید. نوی تصویب شوی قانون وویشت مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړه کړې وه. دا قانون به درې کاله نافذ وي. په قانون کې په دې اړه چې قاضیان، پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې کار لري کېدلی شي مقررات وضع شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې کړې دي. خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سیشن بي پورز وویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکی کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوې غوغا کمه شي بیا به له ترامپ سره د بلې کتنې په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن بیا د یوې انتحاري حملې شاهد و. خپل خبریاله به وروستی حال واورو. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بچا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي ځکه له 2023 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي.
نقطه اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه.
په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅ څوک پاملرنه نه کوي.
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پاتې
ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د ګاونډ پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مو هم خبرو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې شوی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. درازو دې کابل دې نن انتحاري حمله موضوع ته مخکې خبرونه کوم. واوریدل چې په کابل کې نن بیا یو انتحاري حمله وشو چې مرګ ژوبل حمله لري. مخکې دې ازادي راډیو خبري ال حدیث پردیس په دې اړه لاند معلومات ورکړل. اوس بیا را سره د کابل استډیو وصل دی پردیس. دې دغه حمله نور جزئیات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د کابل د نننۍ حملې وروستو جزئیات دا دي چې شیبه مخکې مې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش سره خبرې وکړې. د ښاغلي دانش په خبره چې په دغه حمله کې چې نن سهار د کابل د کمپنۍ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوه کاروان چې د ښاغلي دانش په خبره دغه کاروان د یوه عملیاتو د ترسره کېدو په هدف سیمې ته تللی و چاودنه پرې کېږي. څلور تنه وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي چې د دانش په خبره ټول یعنی مرګ ژوبله امنیتي ځواکونو ته اوښتې ده. لاغي وړاندې مې د کابل د امنیت قومندانې ویان اشمت ستانکزي سره خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزي وویل هغه هم وویل چې په دغه پیښه کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه ټپیان دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلی ستانکزي د خبرو یو برخه لاورېدونکو سره واورو. مهرباني.
اسلام خان دی کولو نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار 15 مې امنیتي او زیاړوند د بغداد په سیمه کې
کله چې د ملي امنیت سفیر کاروان تیرېده زمر د بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او پنځه تنه نور ټپیان دي. پېښه د څلو په حال کې ده، تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مر ژوبله ولسي کسان ته اوښې ده او که نظامي جزیات وروسته تاسو سره شریک.
ډیره مننه ورور. منوری صاحب، طالبانو رسنیو ته په استول اعلامیه کې ویلي چې دوی د ملي امنیت د صفر یو قطې باندې حمله کړې ده او د دغه اعلامیه کې ویل شوي چې دا حمله د موټر بم په واسطه ترسره شوې او د ګڼو تلفاتو د اړولو ادعا هم کړې ده. وروستي جزئیات چې تر اوسه پورې شریک شوي دي هم دادي. بل نوری صاحب،
پر دې سب دغه انتحاري حمله په داسې حال کې چې پرون تاسو د کابل د ولایتي شورا د یو شمېر غړو د اندېښنو په باب هم راپور درلود چې وایي په کابل کې پرته له دې پر دې سربېره چې حملې کېږي دغه راز په وروستیو کې راکټي بریدونه هم زیات شوي دي. دغو ټولو مسایلو ته په پام سره د کابل د امنیتي وضعیت په باب چې افغان چارواکو مخکې څرګندونې کړې وي او ژمنې کړې وي چې څو کمربندونو کې به دغه امنیت ټینګیږي، تر اوسه پورې یعنی کافي اقدامات نه دي شوي؟
بل نوری صاحب، دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د امنیتي موضوع په مشخصه توګه په کابل کې وروستۍ ناامني په دې باندې جدي بحثونه مطرح شول. یو پوښتنه چې لام ولس او په خاصه توګه د ولسي جرګې پرون په دې ډېر ټینګار درلود چې وسلوال مخالفین څنګه کولای شي چې د کابل ښار هغه سیمو ته ځانونه راورسوي چې پخپله د افغان امنیتي بنسټونو په خبره هلته متعدد کمربندونه شته دي. دا یو پوښتنه ده چې لډیر مدیر هیڅ مطرح کیږي، خو پرون داخلي وزارت د خبره کړې و لازدي رډیو سره یو راپور مو درلوده چې دوی وې د کابل د امنیت پر اړه باندې دوی سروي کوي او په خار او په لرو پرتو سیمو کې او په منظمه توګه د دې لپاره یو پلان تمه ده چې برابر شي تر څو دغه اندېښنې چې شته دي چې ولسم لري د ولس استازیم لري په دې اړه تمانیا د ضعف نقطې شناسایی شي او غل منځي وړل شي. بل نوری صاحب،
بلې حدیث پردیس له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس چې کابل د نننۍ انتحاري حملې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. حدیث پردیس د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه ویاند دانش ویل چې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کابل امنیه قوماندانۍ د ویان څرګندونې مو هم واورېدې. حشمت ستانکزي چې هغه بیا د نهو تنو ته د مرګ ژوبلې خبرې کوي، څلور وژل شوي او پنځه نور هم ټپیان د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که امنیتی موضوع را خواشو، له اقتصادي پلوه هم افغانستان باید په څو راتلونکو کلونو کې خود کفاش یعنی په خپلو پښو ودرېږي. دا خبره افغان ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته وکړه. اشرف غني وویل افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه د ده په وینا له 2024 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغو عمره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي. اشرف غني پر دې هم تاکید وکړ چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان باید د اصلاحاتو او د غراز له فساد سره د مبارزې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلې ده چې افغانستان له مالی او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندي یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
نقطه اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شه.
خود افغانستان د مالیه وزارت وای چې پروستوی درې کلنو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتیدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس وایانت اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا دواړه مسالې د دې سبب سوي چې د نړیوالو ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان تکا کال په کال کم شي.
نو خوشبختانه د ملي عواید او ګراف مخ په زیاتوالی ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي، 1.2 میلیارد افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیم زیوویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند ویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لا اساسي ستونزه ده چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
وامورت الشافان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه په راتلونکو څو کلونو کې، یعنی شپږ کاله وروسته تر 2040 میلادي کال وروسته، به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نه کوي ونه کړي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې هم د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اشرف غنی دې کانفرنس ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان د اصلاحاتو، افغانستان باید اصلاحاتو او لفساد سره د مبارزې په برخه کې له ښو لاسته راوړنو سره دغې کانفرنس ته ولاړ شي چې وکولی شي لکه د مخکینی د بروکسل د کانفرنس په څیر د نړیوالې ټولنې اعتماد بیا جلب کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي پیلېږي، د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ. په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ستونزو هواري ته هیڅوک پاملرنه نه کوي. د بلخ کوچیان دوه عمده ستونزې بیانوي، و د ښوونځیو د نشتوالی او بله هم د صحي خدماتو کموالی. د بلخ د پوهنې اداره بیا وایي تر هغو چې کوچیان په دایمي توګه په یوه سیمه کې میشت شوي نه وي، ورسره د زده کړې په برخه کې لازمه مرسته نشي کولی. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د روغتیایي ستونزو د هواري په مقصد په 9 ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي، خو له دې ټولو سره سره د بلخ کوچیان شکایت کوي چې ورته تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده شوې. نور حالې له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال د خبریال مجبور رحمان حبیب زیپ راپورټ کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتون او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیان عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په 9 ولسوالیو کې کوچیان میشتي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پرته ده، د لنډمهالې کورسونه لکه مونږ موضوع ورته سواج حیاتي ورته وایي. هر کال مونږ ته څو کورس یې راکول، سږ کال یې کورسونه مونږ ته نه دي راکول، مهارت ته فاکو تانته نه دي ورته ولتوي.
په عین حال کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچي حالت څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نشي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونې نه ده، یعنې امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیسو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فریق عبیدی داسې وایي:
پراته دی او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه د برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه د مکلف ده چې باید ټول ته رسیدګي یو شان وکړي، خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکټر فهیم شریفیار وایي چې په نهو ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادي نسایي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل:
از کوچی ها تداوی کردیم و برایشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتل و پست نتل اجرا میشم.
در چه پا بلخ کشته کوچن تعلیمی مرکزون و اوسیحی خدماتو تا دلسترسی پا برخه که لستونزو سرمختی. در یاد مسئله در حل پا برخه که ما وقت وقتل در افغانستان در بشر حقون و خپلواک میسون نظر هم لزن سره ولرو. خود یاد بنسټ ویاند بلال صدیقی از دې راډیو ته وویل چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د کوچانو د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروې نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچان د تعلیمي امکاناتو او روغتیایي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمال زون د کوچانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچان له ورته ستونزې سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بلخ د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې د روغتیا او د غرض د پوهنې په برخه کې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه جوړوي. په دې اړه به وروسته واورئ، خو اوس به رضوان مراد ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې حق ویډیو په اړه تبصرې کړې دي چې پکې خودل کیږي یو سویډنۍ محصله له سویډن څخه د یو افغان سړي د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: په روانه اونۍ کې یوې سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د یو 250 کلن افغان پناه غوښتونکي د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لاره غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبره شوه چې یو افغان سړی استنبول ته پلتونکې الوتکې کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي، د همهغه پرواز ټکټ یې واخیست او الوتکې ته پورته شوه. واشنگټن پوسټ لیکي: ایرسون پر خپل سیټ له کېناستو انکار وکړ او تر هغې پورې ولاړه وه تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وژغوره. دا مطلب لیکوال وایي: د ایلن ایرسون دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وځنډیږي. د سودانی محصله استدلال کو چې کدا افغان خپل هیواد ته واستول شینو و به وشل شي او تر هغه به کینني چې دا پناه غوښتونکي له الوتکه کوشش وینوي. ټلګراف رسپانه هم خپل ورستۍ غنه کې د سودانی محصله لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي: په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسون په داسې حال کې خپل لایف ویډیو جوړول چې د الوتکې عملی او نور سپرلیو هڅه کوله هغه اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی. د 4 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسون وایي: دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومه چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانه وایي: په دې ویډیو کې یو شمیر نور سپرلی له ایلن ایرسون سره استدلال کوي او له هغې غواړي چې پر خپل څوکۍ کینی چې الوتکه پرواز وکړي. ورسپانه زیاتوي: ایلن ایرسون وتوانېده چې یو افغان پناه غوښتونکی له ستنولو وژغوري، خو د الوتکې د عملې له سپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جرمه کیږي او یا به 6 میاشتې په توقیف کې تیروي. ټلګراف د مطلب په پای کې په 13 سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د 1 شپږ کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړی ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ایرسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ایرسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
ازادي راډیو اوري او سم د پاکستان د پرلنیو پارلماني انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د راپورونو مخه د پاکستان د پرلنیو انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د نواز شریف نون واکمن ګوند مشر شهباز شریف پرون ویلي چې د انتخاباتو نتیجه نه مني، له مخکې اعلان کړې ده او د ده په وینا چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د پاکستان د پرونیو انتخاباتو نور حال به د فرشته جلال زی په راپورټ کې واورئ.
د پاکستان په یو کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو لاري سیاسي واک بل ملکی حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې درای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد شوه. رپورټونه وایي په شاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 50,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې یو 3.5 میلیونه وګړي درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي دي. هغه نظر پښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډیر سره نږدې دي. په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداری له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور کچیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، دریم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یو ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یو انتخاباتي مرکز په وړاندې په چاودنه کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول. خو تر دې مخکې هم په وروستیو څوونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حملې شوې چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
د پاکستان د پرلنیو پارلماني انتخاباتو په باب مو اوریدل چې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګوند له نورو مخکې دی. په اسلام آباد کې د عمران خان د ګوند پلویانو پرون لمخ کې د خوخي مراسم جوړ کړو. اوس به د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبره کړو چې پکې دا ځل د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې دي.
د ژوند رنګونه.
زه استاد ګل زمان یم.
معمولا دغه چنبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کې دا اوس راته وایي؟
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار یې وړو کوم دی چنبه جوړه کړې وه. دا مې واله 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 داسې مې ځای مې کړه جنکو باتونو نه کول ما به دریا و ته وایي. یا به سندرې ویلې زه وړو کچم کنه ته کړه. نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم د زګ ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي نومونه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیستی ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي ما ګلغونډۍ سندره چې وه هغه په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وه شو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟
د ژوند رنګونو نوې برخه مو واورېده چې دا ځل پکې له د افغانستان له نامتو سندرغاړي ګل زمان سره پکې خبرې شوې وې. له ګل زمان سره به د موسیقي په برخه کې بیا هم وغږیږو. خو ګل زمان ته به غوږ شو چې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په تېره بیا د کوچیانو په برخه کې په بار اړه یې هم ډېرې سندرې ویلې. دا سندره به بشپړه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپره کړو. د کوچیانو لپاره ویل شوې د مخکېمو د کوچیانو د شکایتونو په باب مو واورېدل. په افغاني ټولنه کې د کوچیانو د ژوند ډېره ستاینه شوې په شعرونو او موسیقي کې لکه څنګه چې مو واورېدل. خو په هر صورت نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت استانیکزي وویل حمله نن شاوخوا 15 بجې د کابل د 5مې حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو په یوه کتار وشو چې د لومړنیو راپورونو له مخې پکې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیانې. د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا ورباندې اعلان کړي. بهرامي دا څرګندونې پکتیا ولایت ته فارکې وکړي. هغه ونه ویل چې حکومت به څه وخت اوربند اعلانوي. خو د لوی اختر پر رسېدو سره بیا لکه د مخکېني کمکي اختر په څیر د اوربند خبره توده شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن بادغیس ته ځي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی. خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ښایي هیڅ یو ګوند ونشي کولی قاطع یا بشپړ اکثریت ترلاسه کړي چې وکولی شي حکومت جوړ کړي. د ترکیې پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په راتلونکي میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ورولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب لوستلی شئ. مرکې شته، د غرض ویډیوګانې هم شته او د ازادي رادیو له مختلفو اونیزو پروګرامونو په اړه هم نور اولیدلی شئ. او خپل اونیز پروګرامونه هم کولای شئ چې بیا واورئ. مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو د اساسي بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د وروستیو اقداماتو په باب به واورئ. د روغتیا وزارت وایي د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ودونو لپاره د مشورو ورکولو مرکزونه پرانیزي. په دې هدف پرون په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې استازو ته په یوه روزنیز پروګرام کې نور معلومات ورکړل شول. تفصیل د خانم حسین پر راپور کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د واده لپاره د نارینه او خزی فزیکی او بیولوژیکی وړتیا، عمر، کورنۍ چاپیریال، اقتصادي وضعیت او خوونه او روزنه هغه ضروری موارد دي چې په پام کې نیولې کورنۍ او ټولنه لګنو ناخوالو او ستونزو ژغورل شي. په دې هدف دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې ولایتي مسؤلینو ته څلور ورځینی روزنیز پروګرام پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د امیندواری مور او ماشوم د برخې مسؤلې زلیخا نوري وویل هسې تیزی شوي چې د کورنۍ تنظیم د پروګرام له لارې د زیږنونو پر مهال په هیواد کې د مور او ماشوم مړینه کمه او کورنۍ ناخوالې له منځه لاړې شي.
سروی اخیری که در سال 2015 نشان داد که
روستی سروی چی پا 2015 میلادی کال که تر سرش و وی خوده چی په هواد که په هر یه ولکو زیگنونو که ده مور و ماشون برینه ده شپاک سوانه تروسه و پوری ده خوطه ملرو چی ده نره ده نور هوادونو غنده چی ده زیگون پر محل پا که ده مور و ماشون برینه دری یا سلور ده ده غندازه تا ورسیگو.
اغلی انوری بوبل په افغانستان کې څو کاله د مخه د زیګنونو پر مهال د مور او ماشوم د مړینې دغه کچه په هر یو لکو زیګنونو کې یو زره شپږ سبب. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې د نفوسو د زیاتوالي مخه ونیول شي، بلکې د کورنیو د اقتصادي او فرهنګي ستونزو مخه به هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د اقتصاد وزارت وویل په هیواد کې د نفوسو زیاتوالی ټولنه له اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ کړې ده. دغه وزارت ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ته په کتو سره که د هیواد د نفوسو د زیاتوالي مخنیوي ته د کورنۍ تنظیم پروګرامونه پلي نشي، تر 2050 میلادي کال پورې به د هیواد نفوس 60 میلیونه ته پورته او خلک به له سختو اقتصادي او مدني ستونزو سره مخ شي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالم اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغې ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زنډونه چې د دوی په ادارو کې دی هغه وکوای سي چې کشفی کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته موږ کوای سو چې یوه سالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنې د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد موږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم دی په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نو فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په گریبانی.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شوی.
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپل هغه شخصي منافع په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاس ته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده. یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي ادارتو کې وي او یا هم که په شخصي ادارتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه دی. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زړونه جمع ک، یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوی دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه دوی یو کارور کوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغه د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیز ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې د بد مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه ادامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته د هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپل ټولنه کې ولري، دوی له هغه نه محروم دي. چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته رانولم له دغه کار نه، له دغه وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر مسله کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
وا منئ
د دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه. قدرمن اوریدونکو د لنډې او سندرې په اوریدلو سره به په دې پوه شوې یاست چې نن د ملنګ په حق لا خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اوري په اړه څه فکر کوئ؟
کچکول یې پلاشې نیولې عمر یې غاړه ته اچولې لرګا پلاشې یاتي زاړه کالي یا غوسی نوي کالي نه دي.
ایا په هیګه چې چاته واقعي ملنګ ول کیږي
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر ملنګ دی خپ دیوران
کوسو یا کيو زل ملنګ. نن په همدې حق لګی کو په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا چو، ورپسې د ملنګانو ډلې در پیژنو، په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
ورشي زدي خوار کرم د ملک پادشاه وم د زیارت ملنګ د کرمه. درنو دوستانو، کله چې د ملنګ نوم یادیږي نو سملاسه مو په ذهن کې زړې جامې، جړ ویښتان، اوږده سپینه ږیره، چاودلې لوڅې پښې، په لاس کې لکړه او په غاړه سپین یا زیړ د اوسپنې کچکول انځورېږي. او په دې سوچ کې کیږو چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته اچولی دی، خو په اصل کې داسې نه ده. د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي، د دنیا چارې یې هېرې کړې وي او د الله دربار ته یې پناه وړې وي. د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزی طایب غږیږي.
د ملنګۍ تاریخ ډېر پخوانی ده، حتی چې د موسی علیه السلام په قصه کې راځي، الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوښه راوړه، امتحان یې کاوه په موسی علیه السلام باندې. نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده هر چا ته ویل چې یو کیلو غوښه دې د بدن راکه د الله په نام. خلکو ته ته لیونه یې، ته څه رقمې غوښه څنګه درکړم؟ ګرځي خو بالاخره چې په یو ملنګ باندې پیښېږي، هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې لږ غوښه راکه. هغه ورته وایي چاړه دې راکه. بدن د مختلفو برخو نه دا غوښه پرې کوي، د مخ نه، د ورانه نه، د لاس نه، یعنی کوم ځای کې چې ده یو پوټی ترې اخلي. نو موسی علیه السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ، ولې د یو ځای نه تا دا غوښه نه شو راکولی؟ وایي نه، تا د الله په نامه وغوښتله، کېدای شي د الله پاک دا غوښه د مخ په کایي ما بیا د ورانه درکړي، یا په بدن کې چې کوم ځای د غوښې ونو هغه نه یې غوښه پرې کړې وه، د ته ورکړې وه. همدغه قصه ده چې کله موسی علیه السلام هغه ته ځي، د الله پاک دیدار ته ځي، نفر ته پوښتنه کوي چې دا نویو کلو ده، الله تعالی نه پوښتنه وکړي چې زما په نصیب کې اولاد شته که نه، ښځه یې بوډۍ ده. هغه چې الله نه یې پوښتنه کړې، الله ورته چې ستا په نصیب کې هغه نشته، اولاد نشته. بیرته راځي، په دې باندې څه وخت تېرېږي، دغه ملنګ په مخه ورځي هغه سړي ته. هغه ته وایي چې ملنګ، ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ماته خدای پاک اولاد درکړي. هغه ورته سوال کړی ده، ورته ویلي چې خدای پاک به تاته اولاد درکړي، کال پس کېږي چې دغه زوی پیدا کېږي. هغه موسی علیه السلام ته هماغه نفر وایي چې موسی، ته خو د خدای پیغمبر یې، دروغ نه وایي، ته ویلي چې ستا په هغه نصیب کې بیخي اولاد نشته. ما یو ملنګ ته ورته ویلې، عادي ته خو پیغمبر یې، او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راکړه. موسی علیه السلام چې کله تللی، الله تعالی ته ویلي دي چې الله دا خبره څه رقم قصه ده. الله پاک ورته ویلي چې ما ستا نه غوښه وغوښتله، او هغه بدن ستا پورې مو، خو تا هېڅ خپل ځان ته فکر ونه کړ، خلکو پسې لاړې. او هغه ملنګ ته ورغلې، هغه زما په نامه د ټول بدن نه غوښه راکړه. هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته اولاد ورکړي، نو ما اولاد ورکړه.
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو. یو هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي. بله ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوي وي. او درېمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي. په دې اکله هم استاد الکوزی وایي،
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې یو سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان نه تیر شي. دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې د هغوی د پیسو د راوړلو دپاره یوه دیره جوړه کړي، هلته یو کوټه غوندې جوړ کړي، چارقولې را ځوړند کړي، دا کوټه داسې تیاره غوندي، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي مؤثر واخلي شي، نو ده ته بیا وایي چې ته به یو تکه تور چرګه راوړي. دغه پیدا کول ډېر سخت دي، د تکې تورې چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼکې یو څه هغه، نو هغه تکه توره چرګه بیا د ده سره هغه په ډېر قیمت په ده باندې خرڅوي، او هغه بیرته هغه پیسې تخلي، یعنی داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخواني صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلول په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکی ګل زمان وایي، ځینې کسان چې په ژوند کې ناچار شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنګان خو هغه پخوانی ملنګانان چې هغه بزرګانان، نو دغو عقیده ثابته وه د شپولو بابا. هغه ملنګانان چې و هغه به په اس باندې سپاره راتلل، اوس خو صاحب مهربانه که دا اوس دي که نه، بعضې له مجبوریته ګرځي، بعضې جاسوسي، بعضې پوډرۍ، بعضې غلي، بعضې ورجن بل مشکلات یې راخیستی که نه، دغه اوس ملنګانان خو حساب نه دي. ملنګانان خو هغه و چې په ولږی یې وخت تېرو، په تنده یې تېرو، پاکیزه خل وغلا نه کول. دا اوس ساتي که کاله کې خپه ځي ښځه یې خپه کړي، مسلک دړه کول کې ساتي ځي، زه ملنګي کوم هغه له ښځې نه مرور سوی، زوی نه مرور سي، پلار بې خرچه ځي ساتي لاړ شي، نو دا هم ځان ملنګۍ.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي، نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچای چې په څرخي پل کې اوسیږي، د ځان پاک له وایي،
راشي د مرکز کولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد، وایي هل خیر ده ملنګ سکه وای ورور څوم لوریز راکی یا څوک پسو ورکی کوشان څوک د مورک ورای ورکی څوک سیرلې ورکی څوک د مورک پیسې ورکی یا ملنګ خوشاله ټوپو باندې رواني وای در ملنګان خو خدای ملنګان دی وای در بده لیغو فکر باندې خو یو الله پیز انسان خو نه پیز وای در بده نو کومک شور سره کو د خوشپانه د ورځ نه د معلومه شپان په ورځ د ورځم په شپاده
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېرې وي
کچکول یې په لاچې نیولی عمر یې غاړې ته اچولی لرګا په لاچې یاتي زاړه کالي اغوسي نوي کالي نه دي هغه خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي دا یې پیژني سدا د پلانې جای ملنګان دي د پلانې جای ناس یې د په پلانې جای شي ولاړ یې داسې ولاد خلک راځي نه ولاد خلک نه دي راغلي دا د موږ په خلکو کژدۍ دي شېمې دي نه د زور ویل دي بس ودرېږي الله ناره وکړي ملنګ ته ورسې یم چا وړ پوهشي چا لس روپۍ پوهشي دا خلک د څوک وایي نهسته پېتېر شي بس زور نه کوي
هغو کسانو به چې ملنګ آزار کړ نو ملنګ به هم خیره ورته کولی بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې یوه یوه میږه بار کاله ورکوله میږه پېژنې یو یو پسه به م ورکوم چې په رمه کې به یې خوښ ورکوم چې ور به م نه کړې خیره به یې وکړي دا رمه به ټوله کتله شوه پاس په بسپور اتې دی مصیله بابا ګل ملنګ نومېده په غوا کې ما پلار هغه ما تر ورته وی دی وای وای ته نه ما ځکه واښ او تلې خوړلې ما پرې خود ملنګ ملنګ خیرا وکړي ملنګ دې خدای دې پامن چې ما پلار کال تر هغه ته باندې خارخ راغی خارخ راغی خارخ دې چې څه ټول ځان ور سره واکه سو بیا بیرته ملنګ ته ما بل تر ورغه او زارې او ټوکر شي دا سړی و بخا په نس خیر بیا بعد ملنګ دې چې ما خو لاړې کړي وس نه کې غزا خدای دې رحم په وکی بیا خص نو هغه ملنګ له دغه نن تاریخ زمان راځي موته کله کله هغه مړه دي افغاني
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق له سوای زموږ همکار فرشته مرسل دینی عالم احمد جان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولو
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دواړه خلری یو دا چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي او ستونزمن وي او اړ وي او محتاج وي نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چاته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي او یو دا چې بعض کسان یو نو رواج او دود او انانه ځانته بولي چې راځه د ورځې په خلکو سره بیګا کا نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرن فكأنما يسأل جمرن فلیستکثر او فلیستقل هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر د ضرورت نه یو خلکو نه څه غواړي نو دا داسې ده لکه سکروټي چې له خلکو غواړي نو زه د کس خپل خوښه چې آیا ځان ته ډیر سکروټي دی ور راغونډي او که لږ سکروټي ځان ته راغونډي دی کې ګوره ډیر یو غټ وعید او خوف پروت ده چې یو کس که هغه اړ او محتاج نه وي نه باید چې په دې هغه بانه باندې له خلکو نه یو څه شی راوغواړي د ملنګي په جامه کې ځکه دا په آینده کې د قیامت په ورځ ځان ته د سکروټو راغونډول دي
او یو خو هغه ملنګانې چې غوته حقیقي ملنګان وایي چې د خدای پاک سره مینه کوي په مینه کې ملنګان دي دغو ملنګانو پاک له اسلام څه ویلي
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنه کې د هغې ډیر زیات احترام او درناوی کیږي او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې د لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي یو لیوالی ورته
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنې څه رقم وایم وایي چې علم غایب لري پوهیږي د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي دا خبر څنګه ده
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډیر عقیدتمن شوي یو نو مبالغه کوي ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي نو دا د هغه ډیر عقیدت من کیدونه خلدس یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغه ته د خبره ورسېږي
په ټوله نه کې ملنګ ته کوم سترګ باندې کتل کیږي البته اصلي ملنګ ته ځینې ډیر خوار نظر ورته ګوري مثلا که څوک درشتي غوښتنه وکړي ملنګ سره نه کوي نور ملنګ ته سره هم کتل کیږي
دا شته ملنګانو د حقيقي ملنګ غ رنگ وبنه ورکه کړی دا د دې لپاره چې ملنګان ډیر شوي دي نو نسبت په خواته اوس ورته خل دومره په خسترګ باندې نه ګوري
ترانو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیا خېچاره
Kale de, kade ba chere.